ان وزیر تمارا دویسینوفا خبریالانو ته ویل چې په شختنسک ښار کې 604 اتیا کان کیندونکو له دوشنبه راهیسې له قانونو نه راوتلي. د ځای والی دفتر ویل چې د کان کیندونکو او د هغوی د اتحادیې استازي له ځای چارواکو او قانونو له چارواکو سره خبرې کوي. د اوسپنې د قانونو څښتن شرکت چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د کان کیندونکو مهمه غوښتنه د ماشونو د دوه چنده کولو ده او نوي قراردادونه ورته جوړ شوي چې دا غوښتنه پوره کوي. د باندې پاته کان کیندونکو ترمزه کلاندې کان کیندونکو ملاتړ کاوه او هغوی ته یې خوراک او څښاک رساوه. کان کیندونکي غواړي د ناروغۍ په صورت کې ورته د هغو ورځو معاش هم ورکړل سي او د تقاعد عمر د 50 کاله وټاکل سي. په نورو غوښتنو کې د نوي مهماتو او ماشینونو کارول شامل دي. د اوسپنې دغه شرکت د اتو کانونو څښتن دی او په 2016 کال کې 4 میلیونه ټنه فلز تولید کړی و. په همدې سیمه کې تیره میاشت د مسو کان کیندونکو له کانونو څخه له راوتلو ډډه وکړه او د ماشینو زیاتولو او نورو امتیازاتو غوښتنه یې کوله. دوی وروسته له هغه له کانه راووتل چې د دوی د کان څښتن قزاق مس د دوی ځینې غوښتنې ومنلې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټوله خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تیره یک شنبه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستياله مرغلره معیار ده. که لومړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د اعلامیې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه وخت رامنځته شو او هدف یې څه و.
ډېر مننه. د هر څه وړاندې خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسیږي. د بشري خونو اعلامیه په حق لا په ام چې دا هغه اعلامیه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پایله کې په کال 1948 کې د دسمبر په 10 نیټه باندې تصویب شو او ټول غړي دولتونو ته یې بلنه ورکړه ترڅو دا متن نشر کړي او همدارنګه د دې اعلامیه موجبات او تفسیر یې په تربیتي پوهنیز مرکزونو ته ورسوي. د دې اعلامیه اساس د فرانسې د 1991 کال په اساسي قانون کې د بشر حقوقو په اړه راغلي مقدمه څخه اخیستل شوی دی. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه یو مقدمه او دیش ماده لري او دا چې د یو انساني ټولنې کورنۍ د ټولو غړو ذاتي حیثیت او حقوق یو ډول دي او دا اصل بدلیدونکی نه دی. په دې اساس دا اصل د خپلواکۍ، عدالت او نړیوالې سولې اساس ګڼل کیږي. دا چې د بشر د حقوقو څخه د بې خبرۍ او د هغو تحقیر وحشي عمل پیژندل شوی او د بشریت روح یې د ګناه لور ته ګرځولی دی، د یو داسې نړۍ چې په هغې کې افراد خپلې عقیدې په ازادانه توګه څرګندې کړي، د بیان ازاده ازادي تجربه کړي او د ویرې او بېوزلۍ څخه خلاص وي، د بشر تر ټولو لوړه غوښتنه او عامه اړتیا ګڼل شوې او پر دې اساس باندې حقوق بشر او د حقوق بشر اعلامیه منځته راغلی ده.
ډېره مننه. د بشري حقوقو د اعلامیې تر رامنځته کېدو وروسته څه ډول بشري حقوقو وعده وکړه؟
مونږ کولای شو د بشر حقونه د فلسفي استدلال له مخې وړاندې کړو. دغه حقوق د اخلاقو اساسي حقوق راښيي. د بشر حقوق په اساسي قوانینو او د انساني حقوقو په میثاقونو کې د مثبت حقوقو پر بڼه تضمینیږي. دغه حقوق د لومړي ځل لپاره په 1948 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د استقلال په اعلامیه او د امریکا د ځینو شمالي ایالاتو په اساسي قوانینو کې شامل شول. له هغې جملې څخه کولای شو وایي چې په کال 1948 کال کې د ویرجینیا ایالت د حقوق منشور یاد. له هغې وروسته په کال 1989 کال کې د فرانسې ښاریانو د حقوقو او بشري حقونو اعلامیه کولای شو چې یادونه وکړو. او همدارنګه په کال 1945 کې د ملګرو ملتونو د منشور تصویبېدل د نړۍ په کچه د بشر له حقوقو څخه د ملاتړ پیل ګڼل شوی دی. د بشر د حقونو پیژندل او ملاتړ د دغه منشور د مهمو موخو په سر کې راځي. د دغه موخو د تحقق او خدمت لپاره یو لړ بین المللي تړونونه وشول، لکه په 1948 کال کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق، او د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو بین المللي میثاق چې دا د 1968 نه پیل دا اعلامیه تصویب شوې، تر 1990 پورې دا اعلامیه تصویب او لازم الاجرا شولې. همدارنګه کولای شو ووایو چې د دې اعلامیه پر بنسټ باندې نور میثاقونه لکه د شکنجې د مخنیوي تړون، له ښځو ماشومانو ملانو او د ګرځنده کاریګرو نه د ملاتړ په مخه شوي تړونونه هم پس له دې څخه تصویب او تکمیل اوده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
اغلی معیار که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې بشری حقوقونه څه معنی لري.
بشری حقوقونه د بشر حقوقونه د داسې حقوقو ټولګه ده چې هر انسان باید یوازې او یوازې د انسانیت په خاطر ورنه برخمن وي. انسانان باید له دغو حقوقو څخه د نړۍ په هر ځای کې په برابر توګه برخمن اوسي. د دغو حقوقو مخه د انسان د شرافت او ازادۍ نه ملاتړ دی. بشري حقونه د اخلاقي، سیاسي او حقوقي بحثونو په منځ کې مهم ځای لري. دغه بحثونه ډیر پیچلي دي. مونږ کولای شو دغه حقوق د اخلاقي دلایلو له ارزونې او استدلال وروسته د سیاسي پریکړو له لارې پر مثبت حقوقو بدل کړو. یعنی هغه حقوق چې د انسانانو لخوا جوړ شوي او د بدلېدو شونتیا په کېشته، په اوسني یا معاصره نړۍ کې دغه حقوق په بین المللي میثاقونو کې لیکل شوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا هیوادونه په اساسي قوانینو کې ورننویستل شوي دي. د دغه میثاقونو یا تړونونو پر بنسټ انسان د دغه حقوقو درلودونکی دی او دولتونه د هغې د رعایت، ملاتړ او پلي کولو دنده لري.
ډېره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې د بشرو حقونو کمیسیون څه وخت رامنځته شوی او تر دا مهاله پورې کوم مهم کارونه کړي دي؟
په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون په کال 1980 کې د جوزا په 16 نیټه د اساسي قانون د 85 ماده پر اساس مطابق منځ راغلی دی او تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون ډیر فعالیتونه، ډیر مؤثر او مثبت فعالیتونه کړي دي او له هغې جملې سره کولای شو چې دوی همیشه د بشری حقوقو په حق لباندې عامه پوهاوی پروګرامونه لري. د محبسو څخه نظارت درلودو، د قضایي جلسو څخه نظارت لري، د ښځو د حقوقو حمایت برخه کې کار کړي، د ماشومانو، معلولینو او معیوبینو په برخه کې دوی لاسته راوړنې لري.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د افغانستان اکثر قومونه د اعزاز او درناوي په مخه دوه تحفې د ستار او چپن ورکوي چې د درناوي دا دوه توکي لډیره په خواره حصي رواج لري او افغانان یې د ویاړ نښه ګڼي. د چپن تاریخ تر کومه رسی؟ د ارزښتمن توکي کله او چاته ورکول کیږي؟
او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته په لباس
ماته یو چپن راوړو سپینګیرو دغه محل. ماته ډیره تعجب وه ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نور کې به ما غوښتله وې درولم او قبلې ته مخامخ کړم.
اوس وخت د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي، د ټولنې ستونزو ته متوجه.
موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چپنې تاریخ، ارزښت او استعمال ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، چپنه د افغانی دود او دستور مهمه برخه او با ارزښت توکی دی چې په افغانی ټولنه کې قومي مشران، دینی علما، روحانیون او یو شمیر مخور کاروي. د چپنې تاریخ ډیر لرغونی دی او دا تاریخ په افغانستان کې د اسلام مبارک دین لرا تک سره سم شروع کیږي او د لومړي ځل لپاره چپنې عربي روحانیونو کارولې. لیکوال او څېړونکی رحیم الله وایي چې چپنې د عربي هیوادونو دود و او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم خپله خرقه مبارکه وایس قرنی ته د توفې په شکل ورکړه نو له هغه وخته چپن په افغانستان کې دود شو، خو اوس پکې یو شمېر تغییرات رامنځته شوي دي.
ځینې چپنې د روحانیونو او د علماو لپاره خاص وي او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته ښه لباس ته چا چې اغوستي وي هغه شخصیت پکې په اول ځل د سترګو په لیدلو سره محترم ښکارېږي. ځینې علما کله چې د لمانځه خطبه وایي یو چپنه اغوندي چې هغه چپنه عموما د سعودي عربستان سایز وي، یعنی د هغوی په شکل باندې جوړه شوې وي. د دې لپاره لکه څنګه چې خلک د حج نه راځي تسبیح راوړي، نو له مغه ځای چپنه هم خپل امام او قدوه تراوړي تر څو هغه واغوندي. یو تبرکی کیفیت لري.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې چپنې مفغنې شوي او په افغانستان کې ځانګړي جوړښتونه پیدا کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نورالله کوثر وایي لکه څنګه چې په یو شمیر پښتني سیمو کې دستار د ویاړ او درناوي نښه ده، هم دا ډول چپن د افغانستان په شمال سیمو کې د ویاړ او درناوي نښه ده.
چپن هم وایي، قبه هم ورته وایي او همدا رقم محلي نمونه نور هغه هم دی. ورته ډیر زیات استعمالیږي په سمت شمال د افغانستان کې، استعمالیږي پښتنو په تاجکو، ازبکو، ترکمن دو قومونو کې ډیر زیات، همدا رقم ایما قومونو کې ډیر زیات.